د مشال د مرکې د مرکې تاسو لپاره زمونږه خبريال خدای نور ناصر تیار کړی دا چې پکې به در سره تخپل میلما پیژندګلو او دا خبري شریکوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
قدر من رودن کو خدای نور ناصر په خبرونه د مشال مرکه کې بیا هم له کوټې تاسو په خدمت کې يم. په کوټه کې خبرونه د مشال مرکه دا ځل د سهیلي پښتونخوا جنوبي پښتونخوا له یو مشهور شخصیت سیاستوال د بلوچستان د اوسنۍ کابینې یو صوبایي وزیر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشرانو سیاستوالو څخه یو سیاستوال له نواب محمد ایاز خان جوګیزی صاحب سره کوه. نواب ایاز خان جوګیزی صاحب تر ټولو لمه خو تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې هرکلی وایو. د خبرونې پایل لکه موږ چې له نورو میلمنو سره کوو له تاسو سره یم. له همهغه پوښتنې کوم چې ستاسو د پیدایش په هکله لومړی راته ووایاست، کله ستاسو پیدایش، چیرته او کله سوی دی؟
زه مشکور یم چې د مشال ریډیو له لارې زه په ټول پښتون وطن کې چې پښتانه مسته دي هغه له دې ریډیو سره تړلی دی او دا ریډیو ډېر په شوق سره اوري او د دې ریډیو له لارې دی د پښتانه پر مسلو باندې ځان خبروي. زما زوکړه په 28 نومبر 1961 کې چې هغه وخت زوړ نوم یې ضلع کلاس روبوی اوس یې کلاس فلا دی. زما پیدایش هلته سوی دی. بیا زما تعلیم ابتدایي تعلیم د کلي له سکوله له کلاس فلا څخه او بیا زه راغلی یم په کوټه کې په سکول کې مداخله اخیستې ده. بیا ما نور تعلیم دلته په کوټه کې کړی دی او کالج دولسم پورې په لورلای کې. بیا بیرته زه کوټې ته راغلی یم او دا نور تعلیم تر یونیورسټي پورې تر ایم اے پورې ما تعلیم بیا په کوټه کې کړی دی. تعلیم خو ما نور وکړو خو د ایم اے چې آخري اگزام کې دی امتحان کې دی په هغه کې چې زموږ نیکه نواب تیمورشاه ناجوړه سوی ناروغه سوی او وفات سو نو د هغه مصر پګړۍ سوه ستاسو ته معلومه ده چې هغه پر مصري باندې ځي او پر مصر زوی باندې ځي. نو هغه کې زما پلار چونکې مصر وو او عمر زیات و نیکه ته پخپله په ډېر زیات عمر باندې دا زمواري ورسپارل سوي وه د پښتانه قوم د مشرۍ. نو ده دا فیصله وکړه چې ما ته هم په ډېر عمر ملاو سوه ما ډېر خواهش وو زه د قوم خدمت وکړم لیکن ما په زیات عمر باندې دا نه وکړل او زه غواړم او خاندان راغوښتي پر دې باندې زما دا فیصله ده چې زه به د خپل مسیح ته ورکوم چونکې د ده عمر اوس کم دی نو دوی به زیات تجربه وشي او د دې کام خدمت به په ښه توګه وکړي.
او دا چې بیا تاسو وایاست چې مسیح به درڅه پاتې سو هغه مو ونه کړم کم ایم ایم وکړه که نه
د ایم ای امتحان له ما پاتې سو بیا څه وخت بعد چې زه نواب سوم بیا یو ورځ ما د خپل یونیورسټي ویزیټ وکړي زه لاړم یونیورسټي ته. نو هغه سیز ما په خوانی استادانو هغه ماته ډیر دا وویل چې موږ به تاته مقدر کړو تر اوسه د اگزام ورکه بهرحال زه د په ولسي کارو کې انګیج شوم خته شوم چې هغه بیا له ما سپارل.
او تاسو چې کله د نواب په حیث باندې تاسو ته پګړۍ درته وړل کېده ستاسو عمر هغه وخت څومره و؟
هغه وخت عمر زما تقریبا 20 کاله او بیا تقریبا زه یو 3 کاله دغه کښېنستم. مطلب هغه کومي روغ جوړ خو مکولې ګیم کوله لیکن سیاست زخلیرو که څه هم ز پونتون پاره کې دور کې زمانه کې ز اولار ډی اس اف سره تنظیم کوم بیا دغه بعد بیا ما دا پریشو درې کاله ما دا تجربه کوله د دروغ جوړې د کوم مشرانو سره ناس کوله او په 1990 کې چې ډیر پارټیانو خواهش وکړي چې مسلم لیگ او وخت نواب اکبر خان بوټیوم خپل پارټي جوړ کړی دو دا ډېر پر ما کوشش وکړي چې تاسو زموږ پارټي ته راسي. خو ما د وطن حالت چې هغه وخت په افغانستان کې مداخلت سو افغانستان حالت ډېر سخت خراب وو او دلته په پاکستان کې د پښتنو ډېر زیات ستونزې زیاتې وې. نو ما دا فکر وکړ چې زه به خپل سیاست خپل توان خپل حیثیت ټول د پښتانه قوم لپاره استعمالوم او زما یوازینۍ لاره بس دا ده چې زه به د پښتانه قوم خدمت کوم که هغه د قبایلیت له لارې دي که د جمهوریت له لارې دي نو ما دا فیصله وکړه چې زه به د پښتونخوا ملي پارټي له پلیټ فارم څخه دا سیاست کوم.
نواب ایاز خان جوګزی صاحب، په 1990 کال کې کله چې تاسو په لومړي ځل باندې په سیاست کې قدم ږدئ او بیا هم په لومړي ځل باندې د پارلمان لپاره تاسو کاندید جوړیږئ، په هغه وخت کې په تاسو باندې یو برید کیږي، تاسو باندې ډز کیږي د یو چا لخوا، یو د طالب لخوا تاسو ټپی کیږئ. که څه هم زموږ ډیری اورېدونکي په دې باندې خبر یې، خو بیا هم که تاسو په خپلو ټکو کې د دې پېښې لږ ذکر وکړئ، دا څنګه کیسه وه؟
دا یعنی زما د کم خاندانو د ډیر وخت د مسلم لیگ سره تړلی و. پاکستان جوړېدو کې تاسو به معلومات وي چې نواب محمد خان جوګزی زما ور نیکه و. د خان شهید سره دلته په الیکشن کې ولاړو د انډیا کانسټیټ اسمبلی د ممبرشپ لپاره. بیا زما نیکه نواب محمد خان د اسمبلی ممبر کې جوړ شو، کامیاب شو او د کانسټیټ اسمبلی ممبر وو. بیا چې کوم وخت پاکستان جوړېدې نو هغه وخت قائد اعظم راغی دته چې ته به ووټ پاکستان ته، چونکی هغه دغه برټش بلوچستان چې ورته وایي چې پاک مریو بکټیو دغه علاقې شامل وې، او هغه وخت شاهي جرګه او د شاهي جرګې مصر نو محمد خان جوګزی و. نو بیا دا فیصله وکړه، هغه وخت خانف کلات هم خپل نماینده راوستاوی نواب صاحب ته چې پاکستان سره شمولیت مه کوه، یا به ما و تا سره یو ځای شو جلاو سټریټ جوړ کړو یا به له کندهار سره ګډ شو. نو بیا نواب محمد خان دا فیصله وکړه چې چونکی دوی مسلمانانو ملک جوړیږي او انکنډیشنل بے چل غزخه اوټه د پاکستان پاک ورکې او پاکستان جوړ شو. نو چونکه زما ټول خاندان مسلم لیگی و او زه یو دم دلته پښتونخوا ګوند ته راغم، د دې یو ډیر لوی رد عمل و. رد عمل دا و چې زموږ سره سینو بنګل خان جوګزی شهید کړی و، هغه فیملی زموږ د خپل خاندان هغه خلک جلا وطن سوي دي چې هغه په ضلع لورلای کې پراته دي. د دې ریاکشن په وجه هغه راولاړ شو، هلته د هغې هغه زخه خاندان زخه یو ګل محمد خان په نامه باندې گورنر جوړ کړو. او بل دا وسو چې په الیکشن کې د یو طالب په ذریعه باندې پر ما باندې حمله وسوه، چونکه الیکشن ورځ وه موږ په پولنګان باندې ګرځېدو. نو ما ته معلومات وسو چې فایرنګ وسوي پر موږ پر یو کلي پر پولنګ باندې. نو زه چې ورغمه په هغه کې زموږ ملګري هم لګېدلي وو او مخالف هغه هم یو کارکون لګېدلی وو. نو زه په دوی پسې لاړم چې دا معلومات وکړم چې دا غرضي خلک دي، څوک دي، څه شکي دي، نور تاوانونه نور پولنګان ته نشي لاړ. نو زه چې پسې ورغمه نو هغه حمله وکړه، پر دې کې زما دا چپل لاس ولګېدی چې اوس هم تقریبا داسې په سل کې 40% کار کوي. نو بیا هغه چونکه له دوی د طرفه څخه ما پر هغه ځای اعلان وکړ چې څوک وایي څوک کوم بد نه کوي، زما حیثیت د دې نه دی چې خلبه بد سره کوي او خلبه سره وژني. پر هغه موقع باندې په هغه زخمي حالات کې ما دا هغه اعلان وکړ چې څوک به هم ته وپورې یو عمل کوي چې زه واپس له علاجه راسم. نو بیا چې زه واپس له علاجه راغم نو ما دا فیصله وکړه چې زه خو اوس یم، زما مخه ده چې زه ژوندی یم، زه به د پښتانه کوم روغې جوړې کوم. نو اوله به زه قرباني د خپل ځان ورکوم. نو ما دا ټول بوج دا ټول تر پښو لاندې کوي او ما دا فیصله وکړه چې دا سړی ما وبخښي. او نن د هغه لاس په وجه ما 140 د مړو فیصلې کړي دي. هلته دغه مثال زه ورکوم چې بابا زه پښتانه که مصر جوړ کړی یم، خو ما سر ما ماز ما دولت ما بچان ټول ته پښتانه قربان کړي. نو که دا اراده وي نو بیا دا روغ کېدلی شي.
او نواب صاحب، تاسو د دې مړیو فیصلو خبره وکړه، اکثره وخت چې داسې بد دي په پښتنو کې زموږ په سیمو کې، نو بیا تاسو د یو نواب د یو مشر په حیث باندې ورځئ. اوس لا هم ډیری داسې سیمې شته چې هلته بیخي زیاتې بدۍ دي، پښتانه په خپل منځ کې سره اخته دي. د دې بدیو په دوستۍ کې د بدلولو لپاره تاسو څه په پام کې لرئ؟ او که یا هم خلک تاسو راځي بیا تاسو ورځي؟
هو، دا کوم سوال ستا کړی دی، دا د خلکو په ذهن کې دا سوال ستا ګوره سي چونی د انسانانو آبادی زیاتریږي، هغونکې په مسایل زیاتریږي. د انسانانو د زیاتوب په وجه تا ته معلوم دی چې هسپتالونه زیاتېږي د انسانانو د زیاتو په وجه تا ته معلوم دی چې پولیس او تاڼې او جیلونه دا به زیاتېږي د هغه دپاره عدالتونه زیاتېږي د هغه دپاره وکیلان او ججان زیاتېږي لیکن زه په ډېر افسوس سره دا وایم چې هغه نظام چې موږ تر پلار نیکه څخه په میراث کې راپات دی او فوري او اسان او ارزانه انصاف هغه دی د پښتانه جرګه لیکن افسوس سره دا وایم چې د جرګو خلک ورځ په ورځ کموږي که څه هم مسایل زیاتېږي لیکن د جرګو خلک ورځ په ورځ کموږي دې ته خلک نن سبا ټایم ډېر کم ورکوي او کې ورکوي هم ځینې داسې غرضي خلک پکې شوي چې هغه په انصاف باندې
صحیح د خدای لپاره نه
کوي څه خپل سیاسي یا نور قبیلوي اغراض وي کې زه خپله چې روغې جوړې ته ورځم هر څه تر شا تکم زما دپاره بیا دا ټول قوم پښتون مسلمان انسان دا ټول زما دپاره برابر وي او خالی زما په نیت کې دا وي چې انصاف یا الله پاک ما ته هغه سوچ او فکر راکې زما په ذهن کې هغه واچي زه په صحیح معنی باندې د دوو انسانانو په منځ کې انصاف وکم او دغه په برکت په وجه زه د خلکو مشکور یم چې هر چا ته ورغلی یم ما هغه روغ کې زه کامیاب شوی یم اوس د روغ جوړو مسلې شته زموږ په وطن کې شته ډېر لوی لوی داسې مسلې شته چې په هغه کې تر سل څخه زیات مړه لکه اوس د غبزي او د امیدزي مسله راواخلې لکه اوس د میزي اډې مسله راواخلې نور داسې ډېر کومو مسلې شته سلیمان خېلو د مندو خېلو داسې نور مسلې دي
دا شرانی سیمه کې اکثر هر کور بدې لري کنه
هر کور بدې شته په موسخیل کې شته نو کوشش ما دا کړې دي چې زه په خپل دوی سره رابطه وکم دوی را وغواړم یا زاله ته ورسم خوشمن کور ته داسې کورو ته زه ورغلی یم اوس روغ باندې زه لګیا یم تقریبا تر لس واره به زه زیات ورغلی یم په ناوه به ورغلی یم لوږې به کښېناسته یم لیکن قدرت ته به نه یي منظوره لیکن برابر اوس هم پر لګیا یم نو زما دغه کار دی بهرحال په ډېرو کې تر ډېر حده کامیاب شوی یم لږ کله کله مشکلات پکې راسي هغه مشکلات هم هغه کورنۍ خوشمنه کورنۍ تر شا نور داسې عناصر وي چې هغه یوه دې ځای ته نه پرېږدي هغه بیا خپلې ګټې پکې ویني چې دوی په دابدو اخته وي نو په هغه کې زما کمې فایدې وي
نواب صاحب تاسو د دې سیمې خبره وکړه په دې کې هېڅ شک نشته چې تاسو ډېر ښه کارونه کړي دي د دې سیمو لپاره خو نن سبا چې په تاسو پسې یو دوی خبرې کېږي هغو زه ذکر کول غواړم دلته او ضروري یې ګڼم چې وکم یو په تاسو پسې دا خبره کېږي چې د ژوب کومه پټړۍ وه د ریلوی چې کوم ټریک و دا ډېر پخوا د انګریز په وخت کې به ژوب ته ریل ګاډۍ ته اوس دا ختم شو بیا پټړۍ هم وکښل شوه په تاسو باندې دا تور پورې کېږي په دې سوشل میډیا کې فیسبوک ټویټر کې په دغه کې بېخي زیات او عام مجلسو کې خلک دا خبرې کوي چې په دغه دغه ټیکه ستاسو سره تاسو دا ټریک وکې شي وه دومره پښتانه دا چې په ډیورنټ کرښه باندې چې اوس دا خندق وکیندل سو وایي چې په دې کې ستاسو ورور یا هم ستاسو د کورنۍ غړي او دغه سي د ستاسو د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د کورنۍ غړي په دې کې دا ټیکه دی واخست دغه ته به تاسو څه وایي د رښتیا دي صداقت په دې کې حساب کنه
اول اور بز د ژوب د ریلوی پټلی په باره کې د شوشو د خلکو په زانو کې خلکو سکم خبره چولې دی هغه ډېری ناروا دي اصل حقایق باندې خل نه دي خبر سوشل میډیا باندې هغه چې زموږ کردار کشي کوي یا سیاسي او مخالفت لري نو هغه پر دې لګیا دي اصل حقایق دا دي الله پاک ته زړو مالک دی موږ به په آخرت کې د دې جواب ورکو د ژوب ریلوی ټریک چې د انګریز په وخت کې اچولی و بیا چې کوم وخت دا بیرته کاږي دې څخه تقریبا په منځ کې 15 یا 10 کاله پر دې ریل ګاډي نه دي تللی دا بالکل بند و او د بارانو د دې په وجه تقریبا زه دا درته وایم چې 80% دا خاوره ماوره دا ګرد وتلې وه او د پوسپینه دغه سې ولاړې وه په اسمان کې بیا په دې کې دا وسو چې زه له اوله سره پر دې ریلوی لاین باندې ډېر ټینګ ولاړوم چې دا به براډ ریج کېږي دلته به غټ لاین ځي بیا څه وخت بعد تقریبا دا د کال 2000 بعد په دې باندې ځینې خلک اخته شو
غلا کول به بالکل
زین خلق اختصو د روب لخوا زخه د او دلازی پیری کی باقاعده د پردی باندې بلور خیمه درول بیا د کټر سره او بیا د ویلډ مشنا ور سره او د پریکول د پریکول بیا د خیمه یو مختبی درول ها 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 کدو پدی کی شپه 10 کیلومتر لائن غلاسو دا شپه 10 کیلومتر لائن سی غلاسو د باقاعده ٹھیکیدار لبار راتلی د د لوکل خلق به پټ پټ د شپې لوډول د بخول بیا د غی علاقې اس ایچ او یا هغه علاقې چې د پولیس د لیویس په ایریا کې وي تحصیلداران ډی سیان دا به ګرد ورته کړل چې بابا دا غله ونیسي دا خلق ونیسي په هغه کې به دوی یو ټرک ونوي یو پنځه به پیسې چې وخت سي خلاص به کړل نو کم رفتار سي روان وي روان د دې پټلۍ د کښلوغه که یو دوه درې کاله نور پات سو نو به شه پاتنو بل خو ته د دې کمیټي د پسنټ کې د کمیونیکیشن د دې کمیټي ممبر ولم چې پاکي روډونه او د ریلوی دواړه راتله په دې کې بار بار هغه د ریلوی کم مرکزی افسران و یا وزیر و یا چیرمن و هغه بار بار پر ما باندې دا کوي چې نواب صاحب دا لاین غلا کړي دا موږ باسو دا موږ په بل کاراولو دا ځای کړي دا خلق غلا کوي یا خدا کنټرول کړي یا موږ ته دا هغه اجازه راکړي چې دا موږ وباسو بیا دلته کوشش ته شکیل دورانی هغه وخت چیرمن و د ریلوی دا راغلی و او سنیل ته گورنر و په گورنر هاوس کې میټینګ و پر دې نور مسایل هم و خو دا هم یو نقطه وه پر دوی باندې دا هغه وکړي چې دا ریلوی لاین موږ باسو اوس نو د ایستو یو هغه وسی بای فورس دی دا وباسي د لیویس د اف سی په نگرانی کې دا وباسي او یا خلق غلا کې نو فایده خو نه اوسو نو زه را ولاړ سوم زه په دې پوه شوم چې دا لاین ځي او ځای کږي یا بې غلوړي یا بې ریلوی ډپارټمنټ په زور اخلي نو ما دوی سره یو سودا وکړه ما سودا دا وسر وکړم ما ورته وویل زه دا په دې شرط دا لاین درې لکوم چې تر ژوبه پورې به ما ته بهترینه روډ راکوي چونکه د ژوبه روډ حالت ډېر خراب و تا ته معلوم وي چې د زیارت له کراسې چې به ته وګرځېدې تر ژوبه پورې به اته ګنټې سفر و خو ما دوی پر دې باندې راضي کړل چې زه چونکه هم دا ریلوی لاین ضایع کږي اوبه یې ضایع کوي خلک یې پټلۍ کاږي پرچه کږدي او د ګاډر کار ځای اخلي بل کار ځای اخلي نو دا یو شی پاتېږي نه نو ما دا سره وسنجوله که د دې په بدل کې زه دا یو بهترین روډ په جوړ کړم نو به دا ګټوره سودا وي نو ما دوی سره مجلس وکړي خبر مو وکړه دوی تر دې حده پورې ما ورته وویلې چې بس ټیک دا لاین د ریل کوم لیکن دا روډ نگراني زه ټول اخوم روډ به هغه کانټریکټر به زه درشیم هغه کانټریکټر به وي چې به کار کوي دا کار به سر خرابوي نه داسې څه پیسې دي دا به ایمانه په دې روډ لګېږي هغه دوی پر ټول شان باندې راځي سو نو ما و دوی ته دا اجازت ورکړي چې ته په دې خلاص یې اوس خبره راغله د ټینډر د ټریکې او د ایستلو دې کې زما هیڅ مداخلت نشته دا پنجاب کې د چودري شجاعت هغه وخت حکومت و دا کانټریکټر سی و دا د پنجاب یو پنجابی و د چودري شجاعت خپل سړی و کما الکړو کنو الکړو کده اف سی په ذریعت لای کزما د پرمیشن په ذریعت لای خدا کانټریکټر بوري او د دوم سوستا و د خندق په باره کې دا خندق وره دا یو لوی ډراما روانه ده له ډېره وخته پاکستان افغانستان طالب القاعده او مجاهدین او فلانا ستراتیجیک ډیپت پنځمه صبح فلانا دا ګری تماشې دا د هغې یو برخه ده زه خپله ډیورن لاین د پښتانه پر سینه باندې یو لیکه پښتانه پر سینه باندې یو توره چلول یا چړک شول ازغن تار لولم دا په دې در څوک سر خلاص کی یعنی څوک په دونه کم عقل وي څوک په داسې شي هغه په فیوچر کې یو ښه خوب ویني د خپل کام دپاره او جدوجهد کوي او سیاست عمره هر شی دا وي د محمود خان رنګه حیثیت او زه د راولړو او د دې خنده کار د اخو پر موږ د نه بیخي د موږ د اولاد دا د خولې ګوله د خدای ورغه کی چې موږ به دومره غلطی کو دون لوی دا کار ګوره فوج کړی دی فوج را ولې ارسو دي ما د دې ډېر مخالفت کړې دي. یعنی دا خندق کې داسې ځکه زه لږه وخت ګست للم نه مشه خندق کتلې دي ما کتلې نه دي خو پر نت باندې کله کله زه ګورم د کې دا نقصانونه وسو چې زموږ ځینې کلي واخواته دي ځکه ودی خواته غریبان پاتې شوي دي
جماعت خواته کلي دي خواته
کلي دي خواته جماعت ودی خو خلک ته ډېر تکلیف او دا خندق یو ارزي خندق دی دا کې به د باران اوبه تویږي دا به یو مند جوړ شي دا به یو شاله جوړ شي دا به ګر سره ګډوډ شي پښته د پیسو تر ایستلو د غلا یو طریقه وه دا دوی خپله سره جوړ کړي ده دا پوښتنه په کار دی چې کور کمانډر زخ وسي له چا زخ وسي او فوج هر کله زموږ ته په یو بل نظر ګوري زه هر چا ته دا اوپن اور کوم چې دی د لاړ شي له هر چا فوجي جنرالانو آی ایس آی او پلانا چې موږ سره ښه اړیکې هم نه دي لار چا ده دا کنفرم کی که په دې کې زما یا د محمود خان نوم راووتئ چې دا کار د دوی و یا یې دوی تر پردې تر شا و یا یې مخته بل څوک اچولی و زه به ګرځوند له سیاست هم استفا ورکوم له نوابي هم استفا ورکوم د عام سړي غوندې ځوم تر
نواب صاحب اخرنۍ پوښتنه مې ده ځینې داسې پېښې سوي دي چې بلوڅو بېلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو پښتانه مزدوران وچلی دي د یو پښتنو د نواب په حیث باندې دې ته څنګه ګوري نواب شریف خو راغلی و هغه وویل او د پاکستان د بلوچستان وزیر اعلی وویل ډېری سیاستوال داسې وایي چې دا د پښتنو او د بلوڅو د جنګولو یو سازش و په لسانی کرکه پیدا کړې د دوی ترمنځ تاسو د پښتنو د یو نواب په حیث باندې دې پېښو ته څنګه ګوري او په آینده کې چې دغه سې پېښو مخنیوي وسي چې پښتانه نور ونه وژل شي څه قدم پورته کول غواړي؟
ګوره د پښتون بلوڅ پر خپل خپل مزک آباد لسو کلو زخه دا به له خبره ده چې بلوڅ په خپل د ناروي چې گوادر زما دی او اختیار ده مرکز دی خپلانه دی وسایل زما دی او پلان اختیار دی پلان دی دا رنګ پښتون پښتانه وسایل پښتانه په علاقې کې کوم وسایل دی دا د پښتانه پښتون د رزق روزي په تلاش کې تر هر ځای ځي کراچي ته ځي گوادر ته ځي بار ملک ته ځي یعنی بار ملک خو امن دی دبئی کې امن دی په چاینا کې امن دی یعنی د سره اورته سې دی ځان اچي خنولور په مخه خسته دی در بدرې په مخه خسته دی چې بار بار لاشونه راځي زبرته يم چې کم سه کم تر 300 زیات لاشونه زموږ د پښتانه راغلي دي د بلوس لري لیکن دغه باوجود دی چې مخلوج مجبورې په مخه خسته اوس نو دغه روټ سې دی د زموږ د پاره یو کمزور یا غدي د خوزدار روټ پر دې روټ باندې د پښتانه ټرکان وړي پښتانه اغوا کوي بیا اوا برای تاوان غواړي دا کې سونو خو بشمار دي نو د دې لپاره ګوره چې بیلنس نه وي ته ځان سي په دې ملشو ملشو باندې خل نه بچوږ زره ولر سم اویس غنی گورنر ودلته پر جلال آباد او کوټه پښور باندې د ترانسپورت شروع کړي نو دلته یو د ترانسپورت دلته شلول غواړم کوټه کندهار پښتون کې څوک د ترانسپورټر ست چې دا پرموټ ورک شي دلته ترانسپورت وچلو مرزو په پښتانه په ترانسپورټر نه خبر بهرال دا پرموټان سي دا فیروز لیډی تا ورکه د داسې پر شا باندې ټوپ وای دا څه وای ورځ ټیک وای ولول چې ټیک وای ما ټول زما اتیا بس اویا بس د ورځې لکوټ یو لپشن زخوځي کراچي ته ځو په دې پښتانه چې اویا بس لغه خو راوځي چې کوټ ته راځي په دې پښتانه
ته ځه پدار تیریش
دته پر لاره ترجم نو څو ګنا د پنځه بس پر مټان مجو پر کندهار باندې یا پر روب د رسمل خان باندې ورکو صدا بیلنس برابر شي ک دې ماته تاوان رسول کوشش کی نو یو بار په ځین کې داش دی خو زه خوم پر دې لاره وایم نو زما اوسم دا فرموله ده ما دا دی اوسم زما په شو کې دا پر مټان پراته دي ما پښتانه ترانسپورټران ته ویل دي بلکې فیروز لیډی زوی ته ما دا ورستول او چې ته د کلاس له اوسم روان کړی دي زه غواړم چې بلوس پر دې لار باندې زدا سہولت ورکم چې دی پر ډیر اسمر خان او پنجاب او پلانته پر دې لار باندې درو پر لار راسي نو هغه د دې لپاره زکوم چې د خوزدار لار مې فوز کوم چې موږ ډیر ګم شمیر پښتانه د خپل روس پر زده پد
اے وخت بیر تر شا اے وخت بیر تر شا یو افغان موزیګو یا احمد خان یا میرویس خان موسیقی چنن قوت نوکری دا سیزوان موسیقی بشاند خوشحال خان یا بادشاہ خان موسیقی بشاند خوشحال خان یا بادشاہ خان موسیقی راپورته چې بیرغ د آزادۍ کړي په هیواد راپورته چې بیرغ د آزادۍ کړي په هیواد بیا داسې یو بادشاه لکه مانو زیګوا بیا یا احمد خان یا میرویس خان و زیګوا اے وقت بیرتا راشا اے وام خان موسی گوا نبیایا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا نبیایا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا انگریز تا بیا غزادار نوی یو داس لوی غازی یو داس لوی غازی میر زمان خان موسی گوا نبیایا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا اے وقت بیر تراشا یا وام خان موسی گوا نبیایا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا نبیایا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا منت وطن کے افغان موسی گوا نبیایا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا اے وقت بیر تراشا یا افغان موسی گوا نبیایا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا نبیایا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا